احمدی قدر من دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته محرک لیکو. دا ننګرهار ولی شمه مود میخیل وای چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د چاودنې له امله 12 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ننګرهار کې په ډلې زتو غپ یو جمعت کې د لسکونو کسانو وژل غندلې دي. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې پروانه خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په اله خبرونو کې په سرکیام د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. دا ننګرهار والی شاه محمود میخیل وای چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دی بالا کلی سیمه کې د چاودنې له امله 12 تنه وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. بلخوا دا چاودنه او پکې پراخ ملکی تلفات په نړیوال کچه خندل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای نن د ولسمشۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولی. او په سوریه کې د بشري حقوقو د ساروي خپلواکي ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکیز ځواکونو په هوایي حملو کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. بشپړ خبرونه واورې. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دی بالا سیمه کې د چاودنې له امله 12 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ښاغلی میاخیل پرون ماښام په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې حمله د انسانیت او بشریت دښمنانو کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دا حمله دوی نه ده کړې. په کابل کې د امریکا سفیر د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او د ملګرو ملتونو سازمان هم په هسکی مینې کې پرونی حمله په شدت غندلې. دا هسکی مینې د چودري په جمعات کې د جمعې د لمانځه په وخت چاودنه وشوه. دا ننګرهار د والی ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د چاودنې څرنګوالی لاندې څرګند. په تلفاتو کې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. هسکی مینه د جلال آباد ښار په 50 کیلومتره کې پرته ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه خلک لا هم تر خاورو او ډبرو د لاندې شوو لمونځ کوونکو په رایستلو لګیا دي. اخواته په ناټو او په امریکا په کابل کې د امریکا پر سفیر سرپیره ملګرو ملتونو هم دا حمله غندلې ده. ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتيرس له خپلې په یو ریپورت کې ویل شوې دي چې د دې حمله عاملین باید ځواب ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په یوې اعلامیې کې په هسکی مینې کې د لسکونو لمونځ کوونکو وژل یو جنګي جنایت بلل دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نن نشي اعلانولې. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي نتایج نن د میزان په 28مه اعلان کړي وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رډیو ته ویل چې د کمیسیون چارواکي بنن په یو خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څنګه او په کوم ورځ د ټاکنو ابتدایي نتایج اعلانول شي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل د انتخاباتو د شفافیت د تضمین او د تور او سپینو رايو د بایومټریک او غیر بایومټریک درایو د جلا کول لپاره احتمالا د ټاکنو ابتدایي پایلې په تاخير اعلانېږي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وشوي. د بدخشان د بهارک اشکاشم د سرک جوړولو مسولان وایي چې د لار په شپږو میاشتو کې په خشیدا سرک د بدخشان له بهارک ولسوالۍ پیلېږي په اردو جوزی باغ کې تیریږي او همدارنګا اشکاشم ولسوالۍ کې د تاجکستان پر پوله ختميږي. د دې سرک د جوړولو کار د روفازیس پونم یو شرکت ته سپارل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د ساروي خپلواکي ادارې ویلي چې د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکیز ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. د دې ادارې په وینا په هوایي حمله کې د راسولاین خار ختیځو پولو ته نږدې د باب الاخر په کلی کې دا کسان وژل شوی. په حمله کې د کردانو د ډیموکراټیکي سوریې ځواک ته جنگیالي هم وژل شوی. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر یو ټویټ ولیکل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره غږېدلی. ترامپ ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې به د سنایپر ټوپک او هوان ډزې شوي خو ژر بندې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات یې درولي او پر هغه موافقه ولاړ دي چې امریکا سره یې کړې ده. دا اروپا د فوټبال اتحادیې ویلي چې د روسي او کاسوو و د فوټبال لوبډلې د امنیتي ګواښ له امله تر دې وروسته د فوټبال په اروپایي سیالیو کې د مخامخ لوبو اجازه نه لري. د اروپا د فوټبال د اتحادیې د بیړنیو حالاتو پلاوی پرون دا پریکړه وکړه. د پلاوی ویل چې د روسي او کاسوو و لوبډلې تر بلې خبرتیا پورې د مخامخ کېدو اجازه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فوټبال لوبډله په 2020 میلادي کال کې د اروپا د فوټبال په فائنل مسابقو کې د ګډون لپاره غوره شوې ده. او په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خزینه او ستور مزلو یوې جوړې سپیس واک یا وکړ یا په خلا کې وګرځېدي. هغوی دواړه د امریکا د متحده ایالاتو دي. کریستینا کوخ او جیسیکا میر پرون له نړیوال فضایي سټیشن ووتلي او د خپل فضایي سټیشن د لابراتوار د برق یو برج ترمیم کړ. دواړه تقریبا 15 ساعته له نړیوال فضایي سټیشن ووتلي وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له هغو سره ویډیوي خبرې وکړې. ورته ویل چې هغوی ډېرې زړورې او فوق العاده ښځې دي. ټرمپ هغو ته وویل چې د امریکا خاص تازیتوب کړی او امریکا ورباندې ویاړي. دوستانو خبرونه ملزاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وای چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې پرون په یو جمعات کې 14 لګ تر لګ 12 کسان وشلي او شپږ دیر شنورې ټپیان کړی دي. په دې موضوع باندې به ریپورت ولرو. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د کندهار یو شمیر قومي مشران وایي حکومت د جنرال رازق د وشل کېدو دا قضیه پاړه په څیړنو او همدارنګه په خپل بندونو کې پاتې راغلی او تر اوسه پورې هم دا نه ده موندلې چې د جنرال رازق د یعنی د کندهار د امنیت د پخواني قومندان په وژلو کې د چا لاسو. همدارنګه بل ویدیزو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ادارې وایي چې په د سوریه په شمال کې سره د دې چې د ترکیه او امریکا لخوا په اوربن هوکړه شوی خو بیا هم د غلطه د جګړو ریپورټونه ورکړل شوی. همدارنګه د ګولې اچار او کور کلې ونیس پروګرام هم په همدې ساعت کې خبرېږي. د ننګرهار تاسو کې مینول سوالې د دیبالا د سیمې د چودري په جمعات کې پرون په حمله کې نګدي سلطنه وژل شوی او زخمیان شوی. هڅ کمینه د جلال آباد خار په 50 کیلومتره کې پراته ده. 14 په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې په مانځ ولاړ و. دا ریپورتونو په حواله د 14 لزور جمعات پر خلکو رانړېدلې او له دې عمله د ډیرو خلکو ته زیان اوښتي. د ملګرو ملتونو د عموم منشي انټونی ګوتيرس په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او چارواکو دا حمله غندلې ده. نو جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبريالان ته وویل چې حمله د انسانيت او اسلاميت دښمنانو کړې ده. میاخیل د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی.
او زمیر خپل ته جواب خاطر راغلی چې اولس زخمیان عمل ته په دیواله کې تداوی لاندې
د ننګرهار د والی وایاند اتاولا خوګیانی اسوسییټ پرس اژانس ته ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي چې 14 انتحاري و قبل ډول. خوګیانی ویلي چې په تلفاتو کې تنکی ځوانان ماشومان د پخومر نارینه او ځوانان شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس په ننګرهار کې دا چاودنه په شدت غندلې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون پر ټویټر لیکلی چې وسلوالو طالبانو او د هغوی شریکانو وحشت او جنایت ته دوام ورکړی او د عبادت په وخت کې پر ملکي خلکو یې حملې کړې دي. خو وسلوالو طالبانو دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه بیان کې دا حمله جدي جنایت ګڼلې ده. د حمله مسولیت لا چانه دی منلای خو په نګرهار کې د اسلامي دولت په نوم وسوال اډله یا داعش او وسوال طالبان دواړه فعالیت لري. پاس کمینه کې تر حمله ورځ مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما په یو رپورت کې د ملکی تلفاتو د بیساري لوړې دوه خبر ورکړ. یوناما په رپورت کې ویل شوی و چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې 4,312 ملکی افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یوناما وویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکی تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما د بشري حقوقو د ادارې مشري فیونا فریزر د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې رپورت او په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه ویلې.
یوناما هاز ریکارډډ مور دن 8000 سیویلین کیژوالټیز ان دی فرست 9 مانثس اف
اټ. هغه معلومات چې یوناما سټریټ څرګندوي چې د دې کال په روسي نو میاشتو کې تر 8000 زیات ملکی افغانان وژل شوی او زخمیان شوی دي. په دې کې 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملکی تلفاتو اساسي دلیل انتحاري هم او نور چاودنې وي. دوه حملو دلیل ځمکني عملیات او هوایی حمله وي. یوناما په ننګرهار کې د پرونی پیښو په اړه لیکلي چې د خلکو د عبادت پر ځایونو حمله پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنگي جنایت ګڼل کېدلی سي. د افی نړیوال سازمان په دې اړه په یو بیان کې چې پرون مخصوص رسنوي ته استول شوی په زغرده لیکلي چې پر ملکی خلکو او لمنسکونکو حمله جنگي جنایت دی. د افی د نړیوال سازمان د آسیا د جنوب د برخې مشر ویلي چې په افغانستان کې جګړه د کمیدو نه بلکې د زیاتېدو په حال کې د قربانیان اکثر ملکی خلک دي. نړیوال باید د افغانانو تلفاتو ته پام وکړي او پر نړیوالو بشري قوانینو داسې سرغړونی باید پابېزه ونه انګیرل سي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس پر ټویټر لیکلي چې د ننګرهار په جمعات کې عمدي حمله چې لمنسکونکو پکې ووژل شول په شدت غندي. جامباس لیکلی چې دا د ټولو افغانانو حق دی چې په سوله او امنیت کې عبادت وکړي او غونډې جوړې کړي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښتنې تر ماموریت هم پر ټویټر لیکلی چې په ننګرهار کې حمله غندي او د نړیوال تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
بلخوا د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په شوې چاودنه کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو په اړه پراخ عکس العملونه راپورته شوي. ګڼو افغان چارواکو دا حمله غندلې. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د لسګونو لمونځ کوونکو وژل یو جنګي جنایت دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باسم دا بمی چاودنه بېرحمانه ګڼلې او غندلې ده. ناتو هم د هسکې مینې په جمعات کې د خونړۍ چاودنه غندلې. د ناتو تړون پر رسمي ټویټر لیکل شوی چې د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د دوی ملاتړ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې خبر پاڼې پر بنسټ د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوټیرش په ننګرهار کې د جمعې د ورځې پیښه غندلې ویلې دي. عاملانې باید ځواب ووایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په کندهار کې د دې ولایت د پخواني امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق تلوملي تلین د لمانځنې په مراسمو کې د کندهار قومي مشرانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د د وژنې د قضیې په څېړلو کې هڅې جدي نه دي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي وایي د کمانډان رازق تر وژل کېدو وروسته امنیت زیاته شوی او د ترور یا هدفي وژنو، غلاو او انسان تښتونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په اړه له کندهار څخه زموږ خبريال صادق رښتینی رپورټ راکړي.
ولایتی چارواکی د لومړی تلین په مناسبت مزار ته د ګلونو د گیډوی په ورولو پیلوي. د جنرال عبدالرازق پر مزار د ګل ایښودلو تر مراسم وروسته د کندهار چارواکو، قومي مشرانو او د دغه ولایت سلګونو اوسیدونکو په یو لوی غونډه کې ګډون وکړ. په دغه غونډه کې ویناوالو د جنرال عبدالرازق زړورتیا، جګړیز مدیریت او له ول سره پر پیاوړو اړیکو خبرې وکړې. د کندهار والی حیات الله حیات وویل چې جنرال عبدالرازق د هیواد په دفاع کې خپل سر قرباني کړ او مبارزه به جاری ساتل کیږي.
د دې ویاړلي ولایت قومونه ټول خپل اتفاق او یووالی وساتي په ډالو او فرقو او ځانځانیو ځان ونوي شي ترڅو لومړی د کندهار او ورپسې د ټول افغانستان د سولې، امنیت، ثبات او پرمختګ اتلان شي. دا د جنرال ارمان
په دا غونډه کې پر حکومت نیوکه وسوه چې د جنرال عبدالرازق د وژلو د قضیې د څیړلو پایلې پټې ساتلې او په دې برخه کې حکومت په بېغوري تورن کړ. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاکریزوال او یو تن قومي مشر حفیظ الله مجاهد له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په برخه کې دي د جنرال عبدالرازق لاره تعقیب کړي.
دې د سر سره مرسته چې په افغانستان کې څوک نه راځي دې په کلي کې نه راځي په وطن کې نه راځي خو مرسته چې په دغه نظر درو چې یو کشنی د لس کالو د پنځلس کالو پاتې او یو خور پاتې مړ په دغه خپل دا چې کومونی د لاسه نه ورکو دا چې شی په لاسه نه ورکو چې موږ نو بس ختم کول بلال مشکار خلاص
هغه ځانمرګي زما په خپل لاس د دس رکشه نستلې دي او د پیسې په لکور کړې دي او خپل کور ته استولې دي او هغه خلک وس ژوند دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کندهار د قومي مشرانو خبرو ته پاک سلام عمل کوي چې د جنرال عبدالرازق قضیه څېړل سبي او د پیښې ډیر عاملین نیول سبي دي. جنرال عبدالرازق تیر کال د میزان په شپږ ویشتمه نیټه د کندهار په ولایت مقام کې د هغه مهال د والی د وساتونکو لخوا چې ویل کیږي د طالبانو سره اړیکې درلودې ووژل سو. بلخوا د کندهار اوسیدونکو وایي د جنرال رازق تر وژل کېدو وروسته په دغه ولایت کې ناامني زیاته سوې او د ترور یا هدفي وژنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. شاریان وایي د ناامنیو د پیښو د زیاتوالي له امله د دوی کاروبار او ژوند اغیزمن سوی. د خلکو په وینا وسلوالو موټرسایکل سپرو په تیر یو کال کې په هرې اونۍ کې درې تر څلور پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کړي.
نو دا اوس کله د حکومت بې غوري د لاسه چې دوی پر وخت رسیدګي نه کوي. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډیریږي، ځوانان مشیدانی ورځ په ورځ دغه بې امنی زیاتیږي.
خو موږ کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې ځکه کچیر دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي کېدلې سي خلک سرمایه د جزای څخه انتقال کې پنګونه د جزای څخه یو سي همدارنګ ځرنه کې چې دلته وو سي نو د پومون کې د کندهار د پاره یو لوی ضربه سي د امنیت خرابوالي لپاره بلان زمينه مسايده سي. نو غوښتنه مو ده د پومون کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
د کندهار امنیت کمانډان او د جنرال عبدالرازق ورور تادین خان چې د هغه تر وژل کېدو وروسته د کندهار د امنیت کمانډان په توګه ټاکل شوی په دغه ولایت کې د نامنویو او جنایي پیښو د زیاتوالي خبره مني. خوای چې په پیښو کې شکیل کسان نیول سوي او سزا ورکول سوي.
هر څوک چې تشته ودی دی یا وژل دی ان شاء الله نه څوک وژل نه پاتسوي کې څوک تشته ودی هغه نیول دی قانون تنظیم فرلی دی د روح دې دې نیول کیږي سره ولي ته روزه مرګ کیږي وسم په جنایي په دې کې ډیر نه کی ان شاء الله مشکل نست.
جنرال عبدالرازق چې د وسلوال طالبانو سرسخت دښمن بلل کېدی په 2018 میلادي کال کې د کندهار د امنیت کمانډان توګه وټاکل سو او په دغه ولایت کې د طالبانو په مخنیوي او د نامنوی په مارولو کې ډیر مهم رول ولوباوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږه غلزادې رادیو نه اوري. اوس په مرشتې ته چې لویدیز رسنې د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د جمعې ورځ چاودنې ته کتلې چې پکښې ملکیانو ته تلفات اوښتې دي. واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکلي دا چاودنه په هسک مین ولسوالۍ کې په یو جمعات کې سوې ده او ټول منځ کوونکي هدف ګرځېدلې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو طالبان او داعش سخت دریځ په ننګرهار او د افغانستان په ختیځ کې فعال دي. وروسته راغلی چې په ننګرهار کې چاودنه یو ورځ وروسته له هغه سوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د ملکی تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د روان کال د نهو میاشتو پر مهال تر 2500 زیات ملکیان وژل سوي دي او شاوخوا 15,000 نور ټپیان سوي دي. راپور د دوه تلفاتو د 25% تلفاتو مسؤلین طالبان او نورې وسلوالي ډلې بولي او د 26% تلفاتو مسؤلیت افغان ځواکونه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم دې ته کتلې چې په تیرو لسو کلونو کې د جولای میاشت د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. د ورځپاڼې په وینا د ملکیانو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د افغان او امریکایي ځواکونو عملیات هم له طالبانو سره د خبرو تر درېدو وروسته زیات سوي دي. ورځپاڼې لیکلي امریکا د ژمي تر اخره له طالبانو سره په خبرو بوخته وه او دواړو لورو هڅه کوله چې د خبرو پر مهال لوړ لاس ولري. نو د طالبانو حملې زیاتې سوې او امریکایي ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات هم ډېر کړل. نیویورک ټایمز لیکلي چې طالبانو او نورو سختدریځو ډلو په بیلابیلو سیمو کې حملې زیاتې کړې او افغان امنیتي ځواکونو د امریکا په ملاتړ هوایي او ځمکني عملیات هم زیات کړل. په نتیجه کې د ورځپاڼې په وینا تر ټولو زیات تلفات په دې جګړه کې ملکیانو ته اوښتي دي. د امریکا چاپ ملیټری ټایمز ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ملکیانو تلفاتو زیاتېدو ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا د ملګرو ملتونو په راپور کې د تلفاتو زیاتېدو تر څنګ یو بل ټکان ورکوونکی ټکی هم سته چې په نهو میاشتو کې د دغو ملکي تلفاتو 40% یې کوچنیان او ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې رئیس فیونا فریزر وایي تیرې درې میاشتې یعنی جولای، اګست او سپتمبر د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشتې وې. د دې په وینا په لاس جوړ سوي چاودېدونکي مواد او وروسته عملیات او نښتې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو کچه ډېره کړې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې د اکتوبر په 20مه د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي او د اکتوبر 1 نیټې پورې به اسلام آباد کې پرلت پیل کړي. هغه په ډاګه کړی چې پرلت به تر هغه روان وي چې حکومت نوی ړنګ شوی. د اپوزیشن لویو ګوندونو هم د فضل الرحمن د دې احتجاج ملاتړ کړی. خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو ته به په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې اجازه ورنه کړي. په دې موضوع باندې زما همکار احمد تکل د پاکستان د مشرانو د جرګې د غړي او په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لایلتي مشر عثمان کاکړ سره مرکه کړي. خغلې کاکړ د مرکې په فایل کې پر هغه عوامل رڼا چوي چې د اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد په ویلې کې درولې.
موجوده حکومت چې د مسلط شوی دی او درغلي په ذریعہ راغلي دی او ولس ډېر ځین بیزار دی. بادام نه زیاته شوی ده، د شرګردي بیا خور شوی ده، ګرانی زیاته شوی ده، بیروزګاری زیاته شوی ده، پارلمان هیڅ حیثیت نشته، پرانشل اسمبلیان هیڅ حیثیت نشته، د صوبایي کوم دغه دی، خارجه پالیسی ټوله ناکامه ده، داخله پالیسی کوم کومونه ولسونه مطمئنه نه دي. نو یو ډېر سخت ولس دی او ستونزې سره مخامخ دي. اپوزیشن ګوندونه کوم پریکړه بیا مولانا صاحب خپل لرامان صاحب ازادي مارچ اعلان کړی دی او ټول ګوندونه د دې حمایت کړی دی، بلکې پښتونخوا ملي پارټي او دا ګوند چې دا بالکل عملاً په دې مارچ کې به شریک وي. جنوبي پښتونخوا نه، خیبر پښتونخوا نه، فاټان نه، کراچۍ نه، سند نه، او د پنجاب نه کوم پښتانه دي زموږ د ګوند غړي دي، تر اسلام آباد نه تر کشمیر پورې دا په دې کې شرکت کوي.
بله، یعنی دا یوازې د مذهبي ګوندونو لاریون بنوي، په دې کې ملت پال یا نشنلیست ګوندونه هم برخه لري
او اپوزیشن پارټیان بیا اپوزیشن پارټیان دا سې سيزن دا وې چې موږ په دې کې ناشت برخه با خو ځین وې چې موږ یې مای کوو مای ټول کې خو ځین به ګډون کې لري.
نو لدی یادونه ستاسو مطلب دا دی چې مولانا فضل الرحمن به وکولای شي چې د حکومت پر ضد دغه نهضت چې د پیل کړی هم د ملت پالو او هم د مذهبي ګوندونو په مرسته کامیاب کړی.
دا کامیاب په دې باندې به زده ویم مثال کې حکومت وې چې موږ نه لکو کله د خبر پښتونخوا حکومت خبره وکي، کله وایي چې موږ په اسلام آباد نه رای لکو، کله وایي چې موږ پرلت نه لکو، موږ د احتجاج نه لکو. نو دا د حکومت چې دی دا غلطه خبره کوي چې موږ معنا دوی وناسته نه لکو یا د ازادي مارچ نه لکو. دا په کارم دا د سپار حالت کې دا ازادي مارچ دی دا وشي، دا لازمی دی او ضروری دی.
بله، یو بل خبره چې خایز مونږ اوریدونکو غوړي پوښي دا چې پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې نهضت ډیر مشهور شوی دی، مخصوصا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې. د دوی دریځ د دې لاریون په وړاندې معلوم شوی؟
منظور پښتون او پی ټی ایم هغه ډیره ساده خبره کوي. های موږ پښتون وزیرستان ټول پښتون د دې سره ډیر زیاتوب سو دی لګر پښتانه سره نو پکار دا دی دا زموږ د پیټیم کم شپږ خبرې وي شپږ نکتې وي پر دې عمل درآمد نه دی سوی پیټیم سي دی دا پرامه نتیجاش ته نه لکی حکومت سي دی که پر دې باندې مولانا صاحب لږ کومک وکړي دا ګر مسلې سي دغه قسم کامن دی ګوره پیټیم خو نو د حکومت ضد دغه سي دی پیټیم خو دا کول غواړي دا جلا موضوع دی چې مثال مولانا فضل الرحمن صاحب د آزادی مارچ دی او پیچیم ته دونه گنجایش ورلکې سره د دې برخه سي
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګن مشر مولانا فضل الرحمن د هغه اعلان پاړه شوې د اکتوبر په 20مه به د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لار لاریون پیلوي او د اکتوبر له 1.5 نیټې به اسلام آباد کې پرلت پیل کړي په دې اړه مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ایالتي مشر عثمان کاکړ سره مرکه اوریده
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د سوریې په شمالي سیمو کې د ترکیې د حکومت د اوربند له موافقه سره هم د درنې جګړې ریپورتونه خبر شوې او د تلفاتو خبر هم ورکړل شوې ده خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې له خپل ترکی سیاسي سره خبرې کړې او غوړت ویلي چې اوربند مراد کړي نور جزئیات له فرشتي جلال زیورو
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ورنویل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره شغېدلې دی ترامپ پرون مخصوصاً پر ټویټر ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې د سنایپر ټوپک او هاوان ډزې شوي خو ژر بندي شوي دي ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې په سوریې کې د وضعیت په اړه د ستر پرمختګ خبره کړې ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون په استانبول کې خبريالان ته ویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات درول دي او په هغه موافقه ولاړ دي چې امریکا سره یې کړې ده خو په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی ویلي چې د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکیه په مشرۍ ځواکونو هوایي حمله کړې دي د ادارې ویلي چې په هوایي عملیاتو کې 14 تنه وژل شوی دي هوایي حمله د راسولاین شهر ختیځو پرو تنجدې د بابل خیر په کلی کې شوې دي په دې سیمه کې د ترکیه د متحده ځواکونو له لوري د هوان مرمۍ هم شتل شوې دي په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریه د دیموکراتیک ځواک اته جنگیالي هم وژل شوی دي د ترکیه حکومت د پنځم په ورځ لایو لورډ امریکای پلاوی سره چې د امریکا د جمهور رئیس تمرستیال په مشرۍ انقریته تلایو د سوریه په شمال کې پر اوربن موافقه وکړه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د پنځم په ورځ په انقره کې خبريالان ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې یو سلو شل ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریه پولی ته نږدې له مسؤون زون څخه ووزي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون خبرداري ورکړ چې کورد ملیشه له سیمې ونه وتل دوی به د کوردانو پر ضد خپل پوځي عملیات د اکتوبر په 22 له سره پیل کړي خو د کوردانو په مشرۍ د دیموکراتیکي سوریه ځواکونو ویان مصطفی بالی پرون ویلي چې ترکیه ځواکونو اصلا عملیات نه دي درولي هغه ویلي چې ترکیه له کړي موافقه سرغړونه کړې ده او په سیمه کې هوایی او ځمکني عملیات جاری ساتلي دي مصطفی بالی ویلي چې د ترکیه هوایی او ځمکني قواو د وسوالو پر پناه ځایونو د ملکی خلکو پر استوګن ځایونو او روختونو حمله کړې دي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو د ترکیه حکومت هغه کوردان چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله تروریستان غنی
ستاسو لا پیغامونو
زه حافظ درځنی ولایت خبري کوم متاسفانه زموږ په یو وکیل هم یو کې داد خلک په قصد او یو کې داد خلک په ناپوهي سره د یو داسې ملي او ارزښتمنو پروګرامونو د مخنیوي لپاره منفي تبلیغات کوي او مخه یې نیسي چې به هو جبران بیا هیڅ کله هم امکان نه لري لکه لومړی دی وایي واکسین په مقابل کې چې د دوی په وینا د خوږ وینه ده یا هم د هډوکو د کمزورتیا سبب کیږي دویم د وینې د ټابلیټ په مقابل کې چې نجونو ته په مکتب کې ورکول کیږي د دوی په وینا چې دغه ټابلیټ نسل ورکړي او د ښځې رحم خرابوي دریم د مکتب په ماشومانو د چینجي ګولۍ ورکولو پروګرام د دوی په وینا چې دغه ګولۍ د نشې او د تی سبب کیږي، نو ګرانو هیوادوالو د دښمن د پریبونو او ټولو مواردو په هکله لږ هوښیار اوسئ. دښمن همیش که داخلي دښمن ده که بهرنی دښمن ده، هغوی کوشش کوي زموږ تاسو هغه ملي پروګرامونه تر سوال لاندې راولي او بیا دوی خپلو شمو هدفونو ته ورسیږي. هیله کوم چې ټول بیدار او هوښیار اوسئ.
اتام احمد د کندهار ښار د ولسي ناحیه په تماس کې یم. زما د کندهار د ښاروالو څخه دا غوښتنه ده چې دغه په ولسي ناحیه کې د ابل راشدي وزیر څخه دا دغه پورته کړي وو عکسونه چې د جاجې کار بشپړ شو. آیا موږ د دې مستحق نه یو که موږ ته دا حق نه دی راکول شوی چې لوړ خواه د جاجې د سال ډمبر په اوس موټران پر رایله کې هغه دوړې خاص موږ کورو باندې راځي چې کالي پرېولو وروره دوم وار موږ ته بیا پرېولل غواړي. نو زه وایم چې د کورو په مابین کې یوه هاجره وه، د هاجرې مړې هم سره وکښله. دویل کار شروع کېږي، د عینومېنې د دېواله پرې رسېږي، خو هغه کار متاسفانه پر مینې باندې پاتې شو. نو زه وایم چې دغه جاده چې دوی پخوي نو چې کار یې شروع وکړه باید کار بشپړ کړي. کور ودان د ازادي راډیو د کارکوونکو سره خدای پامان. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دې بالا کلي سیمه کې د چاودنې له امله دوه شپېته تنه وژل شوي او شپږ دېرش تنه زخمیان دي. ټاکل شوې ده چې نن د یو شمېر وژل شوو کسانو جسدونه چې ځینې پرون خاورو ته سپارل شوي د ځینو جنازې نن ترسره شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولې. د ټاکنو د مهالویش پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې نن د میزان په ویشتمه اعلان کړی وي. د بدخشان د بهارک او اشکش شم د سرک د جوړولو مسؤلان وایي چې د لار به په شپږو میاشتو کې پخه شي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکي ځواکونو په هوایي حمله کې څوارلس ملکي وګړي وژل شوي. او د اروپا د فوټبال ټولنې ویلي چې د روسیې او کاسوو و د فوټبال لوبډلې د امنیتي ګواښ له امله تر دې وروسته د فوټبال په اروپایي سیالیو کې د مخامخ لوبې اجازه نه لري. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خپرونې وروستی ریپورټ راخلو، د مالی اقدام کاري ډله یا FATF نن جمعه پریکړه وکړه چې پاکستان د دغه سازمان په تور لیست کې نه شاملېږي. دې ډلې تر پنځه ورځنۍ غونډې وروسته البته پرون جمعه دا پریکړه وکړه، خو پاکستان بلا هم د دې سازمان په خړ لیست کې پاتې وي. اسلام آباد ته څلور میاشتې وخت ورکړل شوی چې د پیسو مینځلو په وړاندې مبارزه او د تروریزم د تمویل د سرچینو د تړلو په وړاندې اقدام وکړي. د مالی اقدام کاري ډله څه ده؟ د دغه ډلې په لیستونو کې کوم هیوادونه شاملېږي؟ پاکستان ولې د دې ډلې په خړ لیست کې پاتې دی؟ او که پاکستان په تور لیست کې شامل شي څه پیښیږي؟ سالم احمد صالح په دې اړه جزئیات لري. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خبرېږي.
د مالی اقدام کاری ډله یا FATF چې مرکز یې په پاریس کې دی، هغه سازمان دی چې ځینې حکومتونه پکې شامل دي. دغه سازمان په 1999 کال کې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو یا G7 په نوښت ایجاد سو. د مالی اقدام کاری ډلې عمده هدف د پیسو مینځلو په وړاندې مبارزه وه، خو په 2001 کال کې په اهدافو کې د ترورزم د تمویل پر سرچینو څارنه هم شامله سوه. په دې ډلې کې دا مهال 30 هیوادونه او دوه سازمانونه د خلیج د همکاري شورا او اروپایي کمیسیون شامل دي چې د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو استازیتوب کوي. د مالی اقدام کاری ډله د یوه اجرایي یا رئیس لخوا اداره کیږي. دغه رئیس د پیسو مینځلو په وړاندې په مبارزه کې د رهبری او د فعالیتونو د همغږي مسؤلیت لري. د ترورزم د تمویل پر سرچینو او د ډلې ایزو وژنو د وسلو د مخنیوي پر چارو هم څارنه کوي. د مالی اقدام د کاري ډلې په لیستونو کې کوم هیوادونه شامل کیږي؟ د مالی اقدام کاري ډله د تحقیقاتو صلاحیت نه لري، خو هغه هیوادونه چې د پیسو مینځلو او د ترورزم د تمویل د سرچینو په برخه کې د دغه سازمان د څېړنو پر اساس ستونزې لري، له دغه سازمان سره د همکاري د اندازې له مخې په کلانیو لیستونو کې شاملېږي. په تور لیست کې غیر همکار او تروریست هیوادونه شاملېږي. په خړ لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د ټروریزم د تمویل پر سرچینو کافی کنټرول نه لري. شمالي کوریا د دغه سازمان په تور لیست کې شامل دی. ایران د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د ټروریزم د تمویل پر سرچینو کافی کنټرول نه لري. پاکستان د مالی اقدام د کری ډلې په خړ لیست کې شامل دی. دغه سازمان له بانکونو او پانګوالو غواړي چې په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې په خړ لیست کې شامل دي. پاکستان ولی د مالی اقدام د کری ډلې په خړ لیست کې شامل شوی دی. د مالی اقدام کری ډلې تیر میلادي کال پاکستان د ټوریزم د تمویل پر سرچینو د ناکافي کنټرول له کبله په خړ لیست کې شامل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي متحدانو یې د پاکستان پر ضد د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. دا اقدام د دې لپاره وسو چې پر پاکستان فشار راوستل سي، د افراطي ډلو له ملاتړ لاس واخلي او د هغوی د تمویل سرچینې بندې کړي. پاکستان د غرض تر فشار لاندې دی، هغو ډلو ته له پناه ورکولو ډډه وکړي چې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې دخیلې ګڼل سوي دي. پاکستان بیا هین تورن کړی چې د مالی اقدام کاری ډلې په خړ لیست کې د پاکستان د شاملېدو اصلي لامل دی، خو هین دغه تور رد کړی دی. که پاکستان د مالی اقدام کاری ډلې په تور لیست کې شامل سي څه پیښیږي؟ په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصاد له سختو ستونزو سره مخامخ دی، که دغه هیواد د مالی اقدام کاری ډلې په تور لیست کې شامل سي، دا اقدام د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پر پور هم اغیز کوي. د پیسو نړیوال صندوق باید د پاکستان په اړه د مالی اقدام کاری ډلې پریکړې ته پام کولی. د نړۍ پانګوال هم مجبوره کیږي په پاکستان کې د پانګونې پر مهال د مالی اقدام کاری ډلې تصمیم په پام کې ونیسي. که پاکستان په تور لیست کې شامل سي، دا اقدام د دې سبب کیږي چې په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه کم سي او د پاکستان اقتصاد نور هم له ستونزو سره مخامخ سي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینهوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولی زینی کورنۍ پیسې نسپما کوي، د پیسو پسنداز کورنۍ ته څومره اړین کار دی او څنګه باید خپلې پیسې سپما کړو. د دې موضوع دراسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې تمثيلي ټوټه هم درو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي ز مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. را سره اوسئ.
سپما یا پسنداز د عایدو هغه برخه ده کوم چې د ورځني مصارفو څخه اضافه پاتې کیږي. څوک چې سپما کوي باید اول د سپما اراده پخه کړي او بل دا چې د سپما توان ولري. ډیر کسان په ټولنه کې شته چې ښه عاید لري، خو که ترې پوښتنه وشي نو یو روپۍ به سپما ونه لري. په کورنیو کې د پیسو سپما نه کول هم بیلابیل دلایل درلودلی شي. ځینې خلک وایي چې عاید یې کم دي، نو څنګه سپما وکړي؟ په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی ولی جان وایي،
والله چې پیسې داسې نه زیاتېږي چې د خرڅ نه اضافه ای، نو چې اضافه سي مالدار سپما کیږي او چې اضافه نه تر خم به سپما کی نه کیږي. د روزمره خرڅ فاميلي تقریبا 15-16 نفر اوس د فاميلي کله کیږي. خدای اصول دی، یا چا څه قرضې یا چا څه قرض وام کوي یا د همسایه څه یا تر زوی څه کاکا څه ماما تر څو چې بیا پیدا کی ورکه وي. موږ د خپل معاش اخلو، د ژوند سره موږ سي عیار کړی دی چې په مغه اندازه مصرف او په مغه اندازه مصرفو ډیر نه سپما نس کولای نو کی.
ځینې کسان بیا هرڅه توکل کوي او وایي چې نن دې پیدا کړه د سبا غم مکوه. د بې پروايي او ډېر اسراف له کبله هم په کور کې پیسې نه پسنداز کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین هغه میرمنه ده چې هیڅ کله پیسې نه سپما کوي او وایي خدای چې خوله راکړي روزي به یې هم پیدا شي.
پسنداز نو چې ویل رو خو خوري سبا ته خدای مهربان ده، دایمن پیغمبرانو قربان سم چې نه درلوده امغه وخت په ورځ به خوړه په سبا به خدای مهربان او لوی خي خوره خي اغوندو سبا تعالی لوی ته مهربان خدای را رسوي. له خو خي را رسوي میلمنو ته ورکو خی ورته راخلو پخو یو زین خلک هم د سیادت لري پس انداز کی چاله پریک دنن پریک د میلمه ته کنه ورکوم میلمه ته بینن خغوا کنه خلی اخلی خب ترکاری او میوه چینه ورته دی الله لوید من خو ورکو خی ورته مخته دو پس انداز نکو
بل خو بیا د سی خلک هم پټولنه کیشته چې د پلارونی کونو د وخت سپما ورته یو دود غنده پاتې دی او حتمان په کور کې پس انداز لري د جایدات څخه نیولې آن تر نقد پیسو خپل بچو ته سپما کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو میرزا محمد په دې اړه داسې غږېدلې دی
زمونږ مشران چې وو هغه همدغه سپما کړې وه د ملکیت خاوندانو د کور خاوندانو زه نور کاروبار ورباندې کولو بیا هغې همدغه سې رشد کولو که وړوکی کار د هغې نه غټ کارونه شوه او اوس د مونږ دپاره هم هغوی دغه زمینه پخوا مسایده کړې ده مونږ اوس په هماغه لار باندې روان یو په کور کې کوشش کوو چې سپما رامنځته کړو او دا سپما د دې لپاره ده چې مونږ د سبا ورځې تیجې نه ورباندې خلاصېږو مونږ خپله ګزاره هم کوو داسې هم نه کوو چې ځان ډېر خوار ساتو څه رقم چې لازمه ده ښه خوراک هم کوو ولې د هغې تر څنګ سپما هم کوو بس خوشحاله یو کاروبار روان دی او بس نقد هم شته دی او ملکیت هم شته دی او ژوند هم روزګار هم ښه دی
سپما د کورنیو د عوایدو پورې تړلې ده که چیرې عایدات زیات وي نو په دې صورت کې د سپما اندازه هم زیاته وي مګر که د عایداتو اندازه کمه وي نو په دې صورت کې به سپما هم کمه وي دا چې څنګه په کور کې پیسې سپما شي د لغمان ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصل عمران هوتک په اړه وایي
سپما حالات کې مونږ کولای شو اول تر باید مونږ خپل معاش وسنجو بیا خپل د میاشې مصرف وسنجو چې څونه په میاشت کې مونږ عاید لرو او څونه خپل مصرف لرو فرض مثال کې یو سړی په میاشت کې دوه جوړه درې جوړه کالی اخلي خپل د معاش لنګانه باید هغه خپل مصرف ټول کنټرول کړي مصرف خپل کنټرول کړي او باید کوم شیو ته چې د ضرورت لري ډېر اړین دي ورته هغه مصرفونه وکړي او کوم خواهشات لري د مصرف چې پرې راځي هغه باید کنټرول کړي او مصرف خپل کم کړي د دولت معاش نه کته وشه کول سپما ولري هغه سپما ته یو بل ځای کې انویسټ کړي او سرمایه ګذاري کړي یو ډکه کو بزنس شروع کړي هغه ته دوه ماش جوړېږي
د پیسو سپما نه یوازې کورنۍ ته ګټه لري بلکې هیواد ته هم ګټه درلودلی شي ځکه د یو هیواد اقتصادي پرمختیا د پانګې اچونې پورې اړه لري او پانګې اچونه بیا تر ډېره حده پورې د بانکي تشکیل ته اړتیا لري د بانکي تشکیل هغه پروسه ده چې په ترڅ کې سپما شوي پیسې د انفرادي اشخاصو او کورنیو څخه کاروباري سکتورونو ته په مستقیمه توګه د پانګې اچونې په ډول او په غیر مستقیمه توګه د بانکي حساباتو له لارې نورو کمپنیو ته د قرضو په توګه صورت نیسي د کابل ولایت اوسیدونکی پاینده محمد د سپما په ګټو داسې راته غږېدلی دی
سپما د انسان په ژوند کې ډېر مهمه ده ډېر مهم رول لري ځکه انسان په ژوند کې له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي چې عاجل موضوعات وي نو په دې خاطر باید هر ځوان هر کس میاشتنی سپما ولري نو طبیعي ده چیرې په کور هر کور کې داسې په ژوند کې مشکلات مخته راځي چې هلته عاجل مریض پې کېږي څه داسې بل کاري په دې خاطر سپما ډېره ضروري ده او ګټې دا دي چې په هغه ضرورت په وخت کې عاجل په کار کېږي او عاجل به نغدي لري
د کورنۍ اقتصاد کارپوهان په دې اند دي څرنګه چې کورنۍ د ورځني مصرف په فکر کې دي باید هغه شان د سپما کولو په فکر کې هم واوسي په دې اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد پوهندوی احسان ملا نظری وای
خصوصا په کورنیو کې چې د هغه عواید کم دي نو کېدای شي په اجباري یا هم په اختیاري توګه په سطح د اقتصاد ملي کې دغه پس اندازونه یا سپماوي رامنځته شي اختیاري پس انداز یا اختیاري سپما چې د هغه خو په اوتومات شکل خپل رامنځته کیږي اما په شکل د اجباري هم ممکنه چې بعض اوقات موږ سپماوي رامنځته کړو هغه څنګه هغه داسې چې موږ کولی شو په خپلو مصارفو کې لومړیتوبونه وټاکو کوم نو مصارف مثلا موږ کولی شو چې د زماني یا د وخت له لحاظ هغه موږ په تعویق واچو پیسې سپما کړو اصلا تشکیل د سرمایه په سطح د اقتصاد کل یا د اقتصاد ملي کې د همدغه وړو کوچنیو سپماو څخه رامنځته کیږي یعنی په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ هیڅ وخت څوک نه دی داسې پیدا شوي چې تاسو هغه وګ چې ټوله سرمایه د یو سرمایه ګذار چې هغه ورته اړتیا لري یو کسی دی پوره کړي طبعا چې هغه کوچني کوچني پس اندازونه چې دا ټول راټولیږي بانک ته او د بانک د طریقه هغه کسانو ته بیا ورکول کیږي چې هغوی لویو قرضو ته یا لویو سرمایو ته اړتیا لري
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتل دي چې اوریدو ته تاسو پام راړوم
نو مې ملک اکبر ده د بوتخا کو صدر کې هم د ټغر ملک هم دا بوجه ده خبره ده ان دل پر افکار کې دا خصپه مخشه ده ارسو کې بيدو کې مصرف زیاتونه کې
زما نوم محمد قاسم ده زه اصل د ننګرهار یم. پسنداز ښه نه دی ځکه انسان په خپل ژوند باندې دغه باور نه لري چې سبا به زه ژوندی یم یا به نه یم. نو باید خپل هغه ژوند سره باید ښه وخوري، ښه یې واغوندي، ښه میلمه ته یې ورکړي، او ځکه افغانان ټول میلمه خوښوي. نو افغانستان کې پسندازي اول خو کېږي نه.
نوم شهرابزار او په دولت کې دا یو تعداد خلک بیچارهګان هغه چې ځان مړم کا سپما نشي کولی لا میاشت په میاشت نورم باقي کېږي بیچاره. باور په خدای وکړه دا اوس په دومره مشکل کې زه کاکړ یم چې هر یو ته وایم چې یو لس روپۍ کومک راسره وکړه. اوکې اوکې ډېره سخته ده.
زاد الرحمن نو میګه مد لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي راډیو نورم او دوستان ټول وري.
درنو اوریدونکو اوس یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل، هارون ګلزاد، صادق سپینخر او ستاری امینی پکې برخه اخیستی ده.
خزی واخزی چیرته؟
دا د دلته یما.
ترکه او څوره پیرا کا
روپۍ
وو
وای خو پرون دی یوړې دونه ډیره سودا دی راوړ نو روپۍ خو ما سره نسته.
ته ونی سره کا پیسې را چې په کار می دي کنه
و سره یا نسته پیسې په خدای کا پیسې دي.
ته عجیب خبره کې زه درته پیسې را کته وای نشته او چا پس لار شم
هر چا پسې سي ور زه لار شه سل واری می درته ویل چې و سره یا دا سودا لیګ راوړ ټول خرابې ګرانه لیک پیسې پسنداس کوه خو چا ته وای اوس نو کینه.
ته اوس پیسې را کا چې ما په کار ډیر دلیل مو وای راته
زلغونی کور کې یې کیا
او راځه راځه خو ورندار راځه یا راځه په خیر راځه
په کور کې دی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. میر ګلا کا خې جوړې په خیر کړې راځه راځه دال د بر کینه
سم دا ځای سم سال مو دی سر اخته واز خبرې مکوړه د دروازې تر شامه دی आवाज واورې دی
خورې څه درته وایم دا ورور دی نه دی هر وخت ورته وایم چې وسره لیک پسنداز وکړه لیک پسنداز وکړه چا ته وای اوس راغله ماته پیسې راکړه زید کومه کومه
اونې ماشه نه دی اخیستی
ماش می اخیسته او ماش می دی ته ورکه به پیسې راکړي سودا می وخت څه دی خپل راوړه سودا اوسردم پیسې راکړي پیسې نشته
نو ماش خلاص کې نو پسنداز نه لري ټولوی نه څو پیسې نو در کومې کې دای د کوم درک
نو څنګه کوم خور نه خو سودا پکاريږي کنه.
میر ګلا کا خو د څه وکړي تاسو باید یو دخل ولري یو پسنداز ولري زکه دې بده ورځ ته د پیسې تاسو پکاريږي
سپما ډیر شته چې څوک وکړي ما غد مال مسیا نه دی ټول ته مې یو یو داس کچ نه دخله کا خسته دي بچ در څور پی ور کبه ژر یو څه په خوشالي ور واچي مالته وسات نو د لویان د پر خو به شي په کار د چپ انداز ولري
وی خورې ما مې خپل زوی ته جوړ کړی ار اور چې پیسې پکې چوم را پوری خاندې وای په دی وای و روپۍ چی شي کیږي وسړی ام دی وای و روپۍ ډیری
او کې و کې باید په انداز ولري ک ما تن خاچ دی وخت ساده په انداز پیسې ته غوښه کوي ک وزرغونی جان ته ورکړه دا ته غوښه په داخل کې واچو یو ورځ جوړیسته نه جوړیسته د پتن دی لاس باندې هغه در سره باسه در کوي یا انده ته په دند خور کیږي.
نن سبا په دې شرایطو کې څوک چاته پیسې ورکي هیڅوک نه ورکي
هغه به چاره لري نه لري چې دا ته ورکي.
تاسو کوشش وکړئ چې انداز باید ولري خرسم باید د خپل د غماش په اندازه باندې برابر کړي اضافه مصرف مکوي.
سلواری می ورته ویل وروره کله دي چا خبر مانی دومره ترکاری راوړي دومره ترکاری او سودا راوړي چې هغه نیمه خراب شي دی باندې غورځم خدا می اسراف دی
نه اسراف دی ول داس کې وروره
خا خبره دی وکړه خورې وروره تام خا خبره وکړه خو خیر خزی ته اوس پیسې راکا زه بلار شم دخلکونه بم راوړم او اوس می پیسې په کار دي نور چې څنګه می خور وي او خې می ماغه خبره
ګوره سړی زه به دې زبای دخلک درته راوړم هغه مات کا هر څومره چې وی هغه واخل
خاصه ته اوس پیسې راکا زه په یګم نورم لري دین وروسه به داسې نکوم.
ګرانو دوستانو داود د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاري